مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اونیزه خبري غونډه، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سزي څرګندونې، د بلوچ ملتپال مشر خیربخش مری د جنازې مراسم، د پښتونخوا د بودیجې په اړه د سوداګرانو او د خزانې وزیر څرګندونې، په پاکستان کې د امنیت وضع، په افغانستان کې د دویم پړاو انتخابات او اونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو اول خبرونه، پاکستان وایي د افغانستان سبانه او ټاکنو د بهیر په ترڅ کې هر مرسته ته تیار دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي ویلي په پاکستان کې جمهوریت له سختو ګواښونو سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق وضعیت په اړه غونډه کړې ده. بشپړ خبرونه، پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په دویم پړاو کې هم له کابل سره پوره مرستو ته تیار دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبری غونډې پر وخت وکړه.
These elections are a milestone.
د افغانستان په جمهوری سفر کې دا ټاکنه د سنگ میل حیثیت لري. مونږ په دې موقع افغانانو او د افغانستان حکومت ته مبارکي ورکو. پاکستان به د پاکو، صافو او پرم نه ټاکنو لړکې خپل مرسته او ملاتړ جاری ساتي، لکه څنګه چې تیر پړاو کې په پولو سیکیورټي سخته کړې وه، اضافي نفری یې ادرولې وه او د سار نظام یې ښه کړی و. همداراز به زموږ چارواکي د ټول ټاکنو دویم پړاو دپاره اضافي ګامونه پورته کوي.
تسنیم اسلم زیاته کړه، روسیې پر پاکستان هیڅ بندیزونه نه ول لګولي او دا چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د سودا په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې روانې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي ویلي په پاکستان کې جمهوریت له لوی او ګواښونو سره مخامخ دی. بیګا په قومي اسمبلی کې د کلني بجټ په اړه د وینا پر وخت سګزي وویل د جمهوریت د ژغورلو لپاره دی یا د پارلمان ګډه غونډه وبلل شي او یا د پټول ګوندیز غونډه کې د سیاسي ډلو باور ترلاسه کړل شي. نوموړي وویل په پاکستاني سیاست کې د پوځ او استخباراتي ادارو مداخلت دومره زیات دی چې ولس د پوځ په اړه زیات او د سیاسي مشرتابه په اړه کم معلومات لري. د زیاته کړه چې له اسټابلیشمنت سره یې لانجه پر دې خبره ده چې جمهوریت عملی کېدو ته نه پرېږدي. له پاکستان آزادي غوښتونکو سپینګیری بلوڅ مشر نواب خیربخش مرای تیر ورځ د زرګونه بلوڅانو په موجودګۍ کې د کوټې په نیو کاهان مری سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د د پلویانو ښځو او سړیو د آزاد بلوچستان نارې وهلې او د د مړی یې په زور د کوټې د هاکي له لوبغالي نیو کاهان مری سیمې ته یووړ. د خیربخش مری مړی د آزاد بلوچستان په بیرغ کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د سې شنبې په شپه د شپږو اتیا کلونو په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شو. خیربخش مری د بلوچستان د لومړی بلتون پالی وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بس سټ ایخودون کوي. د راتلونکي مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ یا بودیجه سبا صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په دې لړ کې د خزاني صوبایي وزیر سراج الحق تیر ورځ د پختونخوا د سوداګرانو په خونه کې له صنعتکارانو او کاروباریانو سره ولیدل. د پختونخوا د سوداګرانو خونه یا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مشر زاهد الله شینواری مشال راډیو ته ویل حکومت دا ځل د پرمختیايي پروژو لپاره کمې پیسې ایښي دي او دا چې د تیر مالی کال پرمختیايي بودیجه هم نه وکاروله.
تیر کال یو سل نس ارب روپو بجٹ ایخا پر مختیا بجٹ یا ای ڈی پی چو دوئی او دے زلے یو سل او یو کم سل وخت ارب روپے بجٹ ایخا دے دا پرسنٹیج پلی ہا سر ڈیر کم دے بیا چکم بجٹ کے خود شو او تیر کال اغا محکمو استعمال کڑی لی او دا دیر سخت دا افسوس خبر دا پا پاکستان کی صرف واحد زونگ خیبر پختونخوا صوبہ دا جسر تا فنڈونا ملاو دی او اغی خرچ کڑی لی.
د شینواری د سرګندونو په جواب کې سراج الله ویل د دوی حکومت غوښتل چې د پخوانی نظام پر ځای نوی هغه عملی کړي او په دې کې وخت ولګي. د ویل راتلونکي مالی کال به د چټکو پرمختیايي کارونه وي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنې به هم د لومړي پړاو په څیر بریالۍ ترسره شي. نوموړي پرون مازیګر له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې وکړې. د خبرو پر وخت افغان ولسمشر ډاډ وښود چې افغان ولس به په دویم پړاو کې هم په خپل پراخ ګډون د ټاکنو بهیر کامیاب کړي او خپل نوی ولسمشر به د خپلو رایو له لارې وټاکي. افغان امنیتی چارواکي د ولسمشرۍ د دویم پړاو په سبانه ټاکنو کې خلکو ته د ډاډ ورکوي چې په اطمینان رای ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیگا مشال راډیو ته ویل د دوی امنیتی پلانونه به یو ځل بیا د وسلوالو د امنیت خرابولو هڅې شنډې کړي. له دې سره سره تېر ورځ په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکو پر ولس غږ وکړ چې بې له ویرې د رای ورکونې مراکزو ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات سبا ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د عراق په اړه خبرې شوې دي چې پکې اسلام پالو وسلوالو یو شمېر ښارونه او سیمې نیولې دي. د شورا مشر او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل په عراق کې د ملګرو ملتونو سفیر نیکولای ملادینوف د ویډیوي خبرو له لارې ویلي دي چې په سمدستي ډول د تاوتریخوالي بغداد ته د غځېدو خطر نشته. تر دې مخکې په واشنگټن کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل عراق به له امریکا نورو مرستو ته اړتیا لري، خدای روښانه نه کړه چې دوی به څه ډول مرستو ورکولو ته چمتو وي. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي واشنگټن پر دې خبرې غور کوي چې آیا په عراق کې د بی پیلوټ الوتکو حملې وکړي او که څنګه. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو ویلي دي په موسل او نورو هغو سیمو کې چې دوی نیولې دي د شریعت عملي کول پیلوي. لال قاعده پورې تړلې ډله وایي د ښار اوسیدونکي باید ورځني لمونځونو ته ورشي او ښځې باید د خپلې حیا ساتنې لپاره په کورونو کې ووسي. د ډلې خبرداری ورکړی دی چې د غلو لاسونه به غوڅ کړي او د عراق امنیتي سرتیري او پولیسان دي یا توبه وباسي او یا د هم مرګ ته غاړه کېږدي. وسلوالې ډلې ویلي دي چې دوی د عراق بانک له موسل څانګې نیم اربه یا میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي او دا چې د پیسو په اړه ورباندې باور کېدای شي. په شمالي مرکزی او غربی عراق کې ځینې برخې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې دي او هندي پولیس وایي د هیواد په شمالي ولایت اتر پردیش کې د جنسي تیرو او اعدام د پیښو د لړۍ پلټنې کوي. تیر ورځې وي خځې وویل په تاڼه کې څلورو افسرانو تر هغې وروسته ورباندې جنسي تیری وکړ چې دوی له رشوت ورکولو انکار وکړ. خبرونه مولو مشال راډیو واوریدل. زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لپاره مرستو ته تیار دی.
دیز الیکشن ار ا مایل سٹون ان د ډیموکراټیک جرنی اف د افغان پیپل.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه ویلي په پاکستان کې جمهوریت له شدیدو ګواښونو سره مخامخ دی. د بلتون پاله بلوچ مشر نواب خیربخش مری د جنازې مراسم د آزاد بلوچستان په نارو کې ترسره شول. د خیبر پښتونخوا بودیجه په داسې حال کې سبا اسمبلی ته وړاندې کیږي چې سوداګران وایي د تیر کال پر مختیایي پروژو پیسې هم نه دي لګول شوي. د افغانستان امنیتي چارواکي د سبانې ټاکنو لپاره د امنیت ډاډ ورکوي.
چیرته چې څومره د ټاکنو د رای اچونو مرکزونه دي د هغو امنیت تضمین کړی ده او دا به نور هم ټینګوي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ای ډی له خوا د استادانو د روزنې پروګرام په اړه معلومات ترکو.
بیسیکلی دا استادان چې کوم بهر ملک ته تلل غواړي او د ایډوانس سټډی سکول غواړي به دي نو هغه به مونږ یې لیږو.
په خبرونه کې شننې او تبصری هم شته. مشال راډیو سره اوسئ. پاکستان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په دویم پړاو کې هم له کابل سره پوره مرستو ته تیار دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي وویل روسیې پر پاکستان هیڅ بندیزونه نه ول لګولي او دا چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د سودا په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې روانې دي. د دې غونډې په اړه نور معلومات ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وویل چې د افغانستان صدارتي ټاکنه یو ښه ګام دی او دې سره افغانانو ته یو موقع په لاس ورغلی چې جمهوري عمل مخ په وړاندې بوزي او د خپل مستقبل فیصله په خپل وکړي. د دې وینا وا
د افغانستان په جمهوري سفر کې دا ټاکنه د سنگ میل حیثیت لري. موږ په دې موقع افغانانو او د افغانستان حکومت ته مبارکي ورکو. پاکستان به د پاکو صافو او پورم نه ټاکنو لړکې خپل مرسته او ملاتړ جاری ساتي. لکه څنګه چې تیر پړاو کې په پولو سکیورټي سخته کړې وه، اضافي نفری ادرولې وه او د سر نظام یې ښه کړی و. همداراز به زموږ چارواکي د ټول ټاکنو دویم پړاو دپاره اضافي ګامونه پورته کوي.
تسنیم اسلم د هغه اخباري بیانونو تردید وکړو چې ګنې روس په پاکستان لګېدلي بندیزونه ختم کړي دي او اوس پاکستان کولی شي د روس نه وسله واخلي. ویاندې زیاته کړه چې د روس سفیر تیر ورځو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقات کړی دی. د دې وینا وا
تاسو ته به یاد وي چې د روس سفیر مدواتو سره خبرې کړې وې چې پکې هغه ډېر سیزونه واضح کړي وو. داسې رپورټونه وو چې ګنې د روس لخوا په پاکستان بندیزونه دي، نو دا وویل چې داسې هیڅ خبره نشته. دویم دا چې روس سره زموږ د وسلو اخستو لړکې خبرې روانې دي، په خاص توګه د ترهګرۍ خلاف جګړې په تناظر کې.
د پاکستان روس تعلقات د دوانو ملکونو او منطقه د پاره سمره ګټور ثابتې دي شي. په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپوه ډاکټر سرورنا تاسو کو نو دوی
یقینا روس دا غواړي ډیر زیات غواړي چې کوم دا ترخرګري دغه چې کني په دې کې کومک وکړي او دغه باید نوی اول چې کې د افغانستان سره د روس ډیر غټ بارډر لګیدل دي. قسم د روس په خوانی روس د سوچینن بارډر لګیدل دي تاجکستان او پاکستان او ازبکستان سره چې کوم دا چې میږي. مګر به هم د روس ډیر غټ انټرست یې لدی طرفه ځکه چې کوم دلته دا د شدګر سي کوم دي دا او خصوصا هغه خلک چې کوم رشین فدریشن خلک دي چې چن دي یا ازبک سي کوم دي زموږ په دغه سیمو کې چې آباد شوی دي. نو په دې حواله باندې دوی سي کوم دي غواړي چې دلته د دوی روزنه نو وسي او کومک وسي د افغان ګورنمنټ سره خصوصا کومک وسي او دغه نو د پاکستان سره خبرې ترې وسي ترهګري چې کوم ده په دې کې دوی کومک سر وکړي.
ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څنګه ویلي په پاکستان کې جمهوریت له شدید ګواښونو سره مخامخ دی. د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده معلومات راکوي. رابعه همدا خبرې کړې ده.
بالکل پامیر تیرش په بجر بحث دوران چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څنګه په قومي اسمبلی کې ویلي چې جمهوریت ته خطر ده او نو پکار ده چې دا نظام ساتل لپاره د پارلمان یو مشترکه اجلاس سره وغوښتل شي او یاداښت وکړي شي چې ټول ګوندیز کانفرنس د ټول سیاسي ګوندونو سره بدل شي. د خپل خبرو کې ادا هم ویل چې دا ټول عناصرو خلاف سخت کاروایی پکار ده چې څوک جمهوریت کمزورولو سره سره د دې نظام خلاف سازشونه کوي. په دې خبره په سمه کې هم وکړه چې حکومت دې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې سیاسي او فوجي مشربلۍ سره یو خیال لري او موږ په جمهوریت باور لرو. دوی په اسمبلۍ کې د بجټ بحث دوران وویل چې جمهوریت د یو ملک لپاره د حکمرانۍ د ټولو ښه نظام دی. په کار ده چې خفیه ادارې په جمهوري معاملو کې مداخلت ونه کړي او دا خبره هم دی وکړه چې حکومت او اپوزیشن له د دې په سفارشاتو سنجیدګۍ سره کول پکار دی.
سم ده. یو جهان مننه خوشاله او سرابیا کرم خان را سره اوریدونکو د ټلیفون په کرخه او دی ویل چې محمود خان زګزی ویل چې په پاکستان کې جمهوریت لګواخونو سره مخامخ دی او باید د دې شغورولو لپاره ټول په ګډه سره کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستانه ازادي غوښتونکو سپینګری بلوچ مشر نواب خیربخش مرای 13 ورځ د زورګونه بلوچانو په موجودګۍ کې د کوټې په نیو کاهان مری سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د پلویانو خځو او سړیو د آزاد بلوچستان ناری وهلي او د مړې په زور د کوټې د هاکی لوبغالي نیو کاهان مری سیمه ته یوړ. د خیربخش مری مړې د آزاد بلوچستان په بیرغ کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د سې شنبې په شپه د شپږ اتیا کلونو په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شو. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
دا د نواب خیربخش مری د جنازې په مراسمو کې ګډونوالې مېرمنې دي چې له پاکستان یې د بیلېدو او د وسلوالې مبارزې په حق کې یې شعارونه ورکول. له پاکستان ازادي غوښتونکو سپینږیری سیاستوال نواب خیربخش مری د ورپېښې ناروغۍ له امله د سې شنبې په شپه د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې سا ورکړه چې تر هغه وروسته یې د کوټې په نیو کاهان مری سیمه کې خاورو ته وسپاره. شپږ اتیا کلن مری د ژوند ډېره برخه له پاکستانه د بیلېدو په مبارزه کې تېره کړې او له تیرو دولسو کلونو راهیسې د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېده. د بلوچستان د نېشنل ګوند سیاستوال ډاکټر های بلوچ چې د نواب مریض د جنازې په مراسمو کې ګډون درلود د نموړي د ژوند او کار په حق له مشال راډیو ته وویل.
نواب صاحب کې پایا کې سیاستدان
د نواب صاحب غونډې سیاستوال او مشران به په نړۍ کې بیخي درشوي چې ټول ژوند له ځواني او اخلي بیا تر مرګ پورې په جدوجهد کې تیر کړ. د نورو بلوچو سیاستوالو لپاره نواب مری د جدوجهد یو ډیر عظیم مثال جوړ کړ. د نواب خیربخش مری د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون درلود. که څه هم لومړی د نواب مری د جنازې د لمانځه اعلان د کوټې په حاکینو مېلوبغاله کې سوی و خو کله چې د نوموړي مړی همدې لوبغالي ته راوړ نو میرمنو پرې د آزاد بلوچستان بیرغ خور کړ چې ورسره سم په ټول لوبغالي کې د آزاد بلوچستان شعارونه پورته شول. تر دې وروسته بیلتون غوښتونکو بلوڅو ملت پالو د نوموړي مړی بیل جنازې له یاد لوبغالي وایست او نیم کاهان مري سیمې ته یې په زور یووړ چې وروسته یې د جنازې مراسم ترسره سو او هم هلته د آزاد بلوچستان په بیرغ کې خاورو ته وسپارل سو. د نواب خیربخش مری د جنازې په مراسمو کې ګډونوالې یوې بلوڅې پیغلې بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې نواب خیربخش مری شهید یاد کړ. دا جلا خبره ده چې هغه یا په مرمۍ یا په تشت ونه واژه چې وروسته یې خراب سوی مړی غورځولی وای، لاکن که د هغه ژوند ته وګورو نو ټول ژوند یې د بلوڅ قام لپاره وقف کړی و. هغه که څه هم په پاکستان کې اوسېده خو بیا یې هم هیڅکله له آزادۍ هاخوا ته بله خبره ونه کړه. نوموړي ډېر سخت او له ستونزو ډک وخت تیر کړ. کله چې د نواب خیربخش مری مړی له هاکۍ لوبغالي وروسته نیو کاهان مری سیمې ته ورسول سو نو له نارینه و سره سره یو شمېر میرمنو چې د آزاد بلوچستان بیرغونه یې په لاس کې و د پارلماني سیاستوالو پر ضد او د وسلوالو بیلتون پالو په حق یې شعارونه ورکول. د ویلو وړ ده چې د نواب خیربخش مری په میراث دا وخت څلور زامن پاتې دي چې دوه یې هر یو حیربیار مری او مهران بلوچ وسلواله مبارزه کوي او جنګیز مری بیا د پاکستان پارلماني سیاست کوي. نواب خیربخش مری چې د بلوچو د لومړنۍ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بنسټ ایښودونکی و په 1950 کې د مری قبیلې نواب وټاکل سو او په ټول ژوند د بلوچو د بیلتون غوښتونکو مشرانو په لومړي صف کې ولاړ و. خدای نور ناصر، مشال
رادیو کواتا. مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
راتلون کې مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ یا بودیجه سبا صوبایي سمړی ته وړاندې کیږي. په دې لړ کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق 13 ورځ د پختونخوا د سوداګرانو په خونه کې له صنعتکارانو او کاروباریانو سره ولیدل. د پختونخوا د سوداګرانو خونی یا چیمبر اف کامرس اند انډستریز مشر زاهد الله شینواری وویل حکومت دا ځل د پرمختیايي پروژو لپاره کمی پیسې خدي او دا چې د تیر کال پرمختیايي بودیجه هم نه ده کارولې. تفصیل غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا شوبې د روان مالی کال بجټ به سبا له وړاندې کولای شي او د لړکی 13 ورځ د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه یا چیمبر اف کامرس اند انډستریز کې د تاجرانو او صنعتکارانو سره لیدل کتل وکړل او د روان بجټ په لړکی د هغوی وړاندیزونه واوریدل. په دغه محل د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په تیر شوی مالی کال کې د پرمختیايي بجټ زیاتره برخه نه ده مصرف شوی.
تیر کال جی 119 ارب روپو بجټي خو پرمختیا بجټ یا ای ډی پی چې وته وای او دزله 100 او 150 ارب روپې بجټي خای دی. دا پرسنټیج په لحاظ سره ډیر کم دی او د دې صوبې معاشي حالت به تر کولو لپاره موږ ټول نه زیات پیسې تر کېتی بجټ لپاره کې خدل وکړ. بیا چې کوم بجټ کې خدل شو او تیر کال هغه محکمو استعمال کړی دی او دا ډیره سخت د افسوس خبره ده. په پاکستان کې صرف واحد زونګه خیبر پختونخوا صوبه ده چې چرته فندونه ملاو دی او هغه خرچ کړی نه دی.
دا چې د خیبر پختونخوا د پرمختیايي بجټ زیاتره برخه په تیر شوی مالی کال کې ولی نه ده مصرف شوی، د دې پختنې په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق وویل
د ورکس اند سرویس او د پینډي ډپارټمنټ دا وی دا تیوري وا چې دا زوړ نظام د کارونو د کولو په هغه کې کمیشن خوري ده. نو یو نوی سیستم چې پکې درېمګړی نوم ورته کنسلټنټ وای چې هغه به هر سکیم ته ودرو چې هغه ګوري دا ټیکدار ټیک کارو کی او ورکس اند سرویس والا پکې کمیشن والري کنسلټنټ په واستلو کې راوستلو کې یقینا وخت ولګی دا اوسنۍ را روان چې کوم مالی بجټ ته دا زموږ د تیز منډه دا کال دی. لسم تاریخ ته تفصیلات اورم.
بلې خوا ته د پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې هر کال په پښتونخوا کې د 15 لک نه واخله تر 6 لک پورې ځوانان د 25 کلونو عمر ته رسیږي او دغه عمر کې دوی له روزګار پکار وي. نو پکار ده حکومت ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره د صنعتونو پرمختګ ته پاملرنه وکړي، ځکه چې صوبایي حکومت هر کال 15 یا 6 لک کسان په سرکاری نوکرو نشی لگولے
مونگ تا پانچ چھ لاکھ روپ جابونا نوکرائی چھ دیا پکار دی مونگا ٹولے پندرہ ہزار نوکرائی نہ پیدا کولے گے جوان کل چھ دے اگر ٹول بے روزگار ہے اب اگر بیا مختلف جرائم کے مختلف قسم گروپوں سرا چھ اگر پتہ خورے کے انوال دی یا کڈنیپنگ کے انوال دی اگر گروپوں تا دی لڑ وہ سم اویا فیصد چھ کمی نوکرائی دی اگر پہ انڈسٹریل اور پرائیویٹ سیکٹر کی دی مونگا دی دا ویلا چھ بھائی جاب کریشن کے مونگ سرا انڈسٹریلائزیشن کے تاسو لاسے ہو سے چھ مونگا سنتوں نو لگی دا خلق تا روزگار میلاو شی نو امن و امان مسئلہ بم ٹھیک شی او صوبے بے روزگار مسئلہ بم ٹھیک
تاجرانو او صنعتکارانو پا دے ونڈا کی دا خزانے صوبائی وزیر تا پا پختونخوا کی کارخانو او تجارت تا دا ودی ورکولو لپارا وړاندیزونا ورکړل غلام غوث مشال ریڈیو پیښور
که څه هم په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې خبرې روانې دي خو د دوی پر ضد کار روانې هم کیږي او طالبان هم وخت په وخت بریدونه کوي په دې حال کې حکومت او پوځ څه تګلاره لرلی شي د دې ځواب له اسلام آباد ریاض موسخیل راکوي
په داسې حال کې چې د وروستیو کې په سیکیورټي فورسز او عام خلکو او په خاص توګه د کراچۍ په هوایي ډګر د وسلوالو حملې وروستو حالات یو وار بیا کړکېچن شوي دي قومي اسمبلی کې د مخالفې ډلې مشر سید خورشید شاه د حکومت نه په ملکي صورتحال د غور دپاره ټولګوندیزه غونډې رابللو غوښتنه کړې ده بل طرف ته د شورو پورس پینډی کې د پوز د فارمیشن کمانډرانو غونډه کې په ملکي صورتحال بحث وشو موجوده صورتحال کې د ټولګوندیزه غونډې څومره ضرورت دی او آیا پوز یا حکومت د وسلوالو په ضد قسمه کاروائی فیصله کړی ده په دغه اړه مو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوسو کو نو دوی چې کله حکومت یو فیصله کول نه غواړي نو دا قسمه غونډه یا کمیټې جوړولی شي د وسلوالو په ضد د کاروائی په حق لا بریګیډیر سعد محمد زیاته کړه
حکومت دې سره خپل میجورټی شته دې او دې استعمالو دې او په کار چې حکومت فیصله دې نه سم دغه د پاره دې دغه منډیټ دې کنه نور منډیټ څه ته وي دې لپاره هیڅ ضرورت نشته دې خو سره دې کېږي او باقي چې کومې داري دې چې دې سره تړلې دې هغه کار دې چې فیصله وکړي چې سکول دې او بیا وزیر اعظم ضروري نه چې ټول پارلمان ته وویل شي ځکه چې بعض ځینې ته پارلمان ته نه شي کول کوته یو عمومي تور باندې پارلمان ته لاړ شي هغه ته وایي چې مونږ دا دا صورتحال وو دغه بریفینګ ان کیمرا کې دې شي چې دا صورتحال وو مونږ ډېر کوشش وکړو ډېر دغه وکړو اوس زمونږ چې کوم دې نو صبر پیمانه اوس لبرې بس ختم
بل طرف ته د سیمایزو چارو یو بل کارپو خادم حسین وای پاکستانی سیاسی او سیکیورټی اسټابلیشمنت په حالاتو سترګې پټې کړې دي کوم چې د ملک او ټول منطقې د پاره خطرناک دي د زیاتوي
ما تخکاری چې وخت د پاکستان د سیکیورټی اسټابلیشمنت او د پولیټیکل اسټابلیشمنت سره دومره نشته سمره چې د دې تصور دی چې موږ دا خبره راکاګلې شو نو که څوک راخکل غواړي یا څوک په دې عمل سیمایز ملکونو کې خپل اجارهداري قائمولو خوب لري زما خیال چې دغه ټول خوبونه ختمول پکار دي دویم دا چې کم په دې رګونو کې ورننوتی فکر دی دا یې بس علاج کول غواړي او دریم دا چې یو جامع پالیسی او مرتب کول غواړي زما خیال دی چې تر څو پورې په دې اور نشوې نو دې مسلې حل راوتل ګران
دی یادونه دا چې په روز کال ستمبر میاشت کې شوې ټول ګوندی زغونډه کې د ملک اکثر لوی وړو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون ته طالبانو سره د مذاکراتو ښکاره منډیټ ورکړیو او د غلړ کې 1300 میاشتو کې د حکومتي او طالبانو کمیټو ترمنځ ملاقاتونه او مذاکرات هم شو خو کارپوهان وای چې دغه ملاقاتونو سره ګټورې نتیجې مخې ته ندی راغلي ریاض موساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
برطانوی ورځپاڼه فائنانشل ورځپاڼه په یو لیکنه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه وایي وخت راغلی دی چې د هغه هیواد حکومت او پوځ یې وخوله شي او هلته د موجودو وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا ورو
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې د کراچۍ پر هوایي ډګر د تیر اتوار د شپې د وسلوال برید او په همدغه ورځ د بلوچستان په تفتان سیمه کې پر شیعه زیارت کوونکو د ځانمرګي برید یادونه شوې ده د کراچۍ پر هوایي ډګر برید کې چې پاکستانی طالبانو یې پړه ومنله د لسو تنو وسلوالو په شمول 9 کسان ووژل شول د تفتان په پیښه کې بیا چې د طالبانو د یوې ملګرې سختدریزي اسلامي ډلې لخوا ترسره شوه 23 شیعه مسلمانان ووژل شول لیکنه زیاتوي داسې ښکاري چې د کراچۍ هوایي ډګر د امنیت لپاره هغه رنګ چې لازمه وه اقدامات نه وشوي حال دا چې د 2011 کال په مې میاشت کې طالبانو په همیات ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر هوایي اډه برید کړی او د دوو امریکایي الوتکو د تباه کولو سربېره یې لس تنه پاکستاني امنیتي سرتیري وژلي ول دغه راز د 2012 کال په دسمبر میاشت کې ترهګرو د پېښور هوایي ډګر تر برید لاندې راوست د لیکنې تر مخه د پاکستان پوز له 1300 میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پناه ځایونو د نښه کولو په معامله کې زړه نزړه دی د پاکستان وزیر اعظم بیا د پوځي عملیاتو پر ځای له وسلوالو سره د خبرو لار غوره کړې ده د نواز شریف حکومت چې په تیره فبروري میاشت کې له طالبانو سره امن مذاکرات پیل کړل لا هم د دغو خبرو یوې ښې پایلې ته هیله مند دی. خو لیکنه وایي چې طالبانو د مذاکراتو په شپو ورځو کې د حکومت پر ضد جګړې ته لا ډېره تیاری ونیوله. د دې لپاره چې نور وخت هم ورته ملاو شي، طالبانو په مارچ میاشت کې له حکومت سره اوربند اعلان کړ، خو په عین وخت کې پر ولسي وګړو او پوځي مقاماتو خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. د اپریل پر شپاړسم یې بیا د اوربند پریکړه په دې ویلو سره چې د پاکستان حکومت په امن خبرو کې سنجیدګي ونښوده بیرته واخیسته. په لیکنه کې راغلي شمالي وزیرستان نه یوازې د پاکستاني او افغان طالبانو په نازای دی، بلکې دا سیمه د القاعده جنګیالیو تربیه گاه هم ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ترهګر د چین یو غوریان د کفکاز چچنیایان او لاروپا څخه نوي مسلمانان شوي کسان ورته ورځي. لیکنه زیاتوي دا مهال تر ټولو مهم کار دا دی چې د پاکستان پوځ د طالبانو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي او د هیواد هغه سیمې چې د طالبانو په ولکه کې دي بیرته ترې واخلي. په لیکنه کې پر دې خبره ټینګار شوی چې د پاکستان حکومت باید له طالبانو سره د امن خبرې ختمې کړي او د دوی پر ضد د عملیاتو لپاره پوځ قبایلي سیمو ته ولیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خوست ولایت چارواکي وایي هغه سلګونو کورنیو ته به ځانګړی پنډغالی جوړ کړي چې له شمالي وزیرستانه د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ورکټه شوي دي. خوست ته ورغلي او کډوالو مشال راډیو ته ویلي که څه هم ورسره د خوست اوسیدونکو مرستې کړي دي، خو دا کافي نه دي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
له دوه اونیو راهیسې خوست ته د شمالي وزیرستان او نورو نږدې قبایلي سیمو څخه په لسګونو کورنۍ راماتې دي او هره ورځ د خوست په بیلابیلو سیمو کې استوګنه غوره کوي. د خوست د مهاجرینو ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه 316 کورنۍ چې ډیری یې داوړه وزیر دي، د پولې د پورې غاړې سپینوام، میرانشاه، دتخیل، دیګان، طبی، سیدګي، میرلی او نورو سیمو څخه راغلي چې د دې کورنیو د غړو شمېر 6,643 تنو ته رسېږي. د مهاجرینو د چار رئیس حسن محمد احسان اول
مختلف سیمو څخه تقریبا 318 کورنۍ ثبت او رجستر شوې چې موږ د دغه جملې څخه 100 کورنۍ ته اوس عاجل مرسته او کمک کړو.
د میرانشاه د درپخیر د کلیو تن اوسیدونکو وایي چې دوی د خپل کورنۍ سره یوځای د جګړو له کبل افغانستان ته پناه راوړې ده. خلکو ورسره پوره کمک کړی خو ستونزې ډېرې دي.
بشیر د میرانشاه راغی درپخیر کلینه یو خلک نه دی موږ د جنگ نه راغی چې افغانستان ته پناه راوړې او په ولا نه سړې او پښته خال ګرنه ته دوه بل خالي ور کې جن رن زیرون دی غون په داسې ګرمۍ ته پرته دي. د دې مېز خال کې کومک دا وکړه چې روغله سړې او په کلی تر ولګي بل شهر ولګي غو مولینا روبسي پټای کې پرګادي داس نه ای چمای
یو بل تن کډوال چې د مرستو تو کې ورسره ول ویل چې په دې ورستۍ ونی کې د پوزیانو د عملیاتو او جنگونو لکبل جوان ډېر ستونزمن شوی وو، نو مجبور شول چې خو سره کړی شي.
در په خلی نوم دې دویم اورز دو چې روغلی د عبد الله کا پټای د شمال په پلاج ور کړی شي پینځه سپیش کړی مرسته ور غولی مینه لیکلی دی فیسو در غولی ولتا چې لور داسو جمعیت یې کر پی به وې سپاته لګی نه جنگ نړ ور کلا جنگ ولای چې دا نړ ول.
خو ستوري عبد الجبار نیمی د مهاجرینو د مسلې په باب پر خبرو کې ویل په اول قدم کې د کډوالو 1200 ماشومان د ګوزند ناروغي په مقابل کې واکسین شول. سلو کورنۍ سره مرسته وشو او دوی بخپل ټول امکانات په کار واچوي چې د مهاجرینو د باعزت ژوند تضمین لپاره د سرپناه په ګډون ډیر امکانات برابر کی او دوی ته په واخې ورکی
د مهاجرینو لپاره شخص کم تفار اوس مور ان شاء الله چې فیصله پرون وکړل دا کم کې به ټول مهاجرین سره کولیج او په دې ځای کې به د دوی لپاره صحیح سہولت او د خوراک او شاک سہولت او په مختلف برخو کې به سرپناه سہولت دا به موږ په دې پروسه کې به ډېر ګړندې قدمونه اخلو. اوس امیدوار یم چې دغه پروسه کې زموږ سره هغه بڑا شتمن افغانان مرسته هم وکړي ځکه چې اکثره په ډېر بد حالت کې راځي د خو ته هجرت کړي.
د یادونې وړ ده تر اوسه د لاکنو، ګوربزو، مرکز، تڼیو، علي شیرو او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکو د کډوالو کورنۍ ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی. خو د خوست ځایي اداره په دې هڅه کې ده چې کډوالو ته د ژوندانه د ښو اسانتیاو د برابرولو لپاره ځانګړی پنډغالی جوړ کړي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مو اوریده. اوس هم په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 9 شوې، نو د دې مهال د خبرونو لنډیز به درته واورم. په پاکستان وای د افغانستان د ولسمشر د ټاکنو په دویم پړاو کې هم له کابل سره پوره مرستو ته تیار دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی تسلیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي ویلي په پاکستان کې جمهوریت له لوی او ګواښونو سره مخامخ دی. دا خبره بیګا نوموړي په قومي اسمبلۍ کې د بجټ په اړه د بحث پر وخت وکړه. له پاکستان آزادي غوښتونکي سپین ګیری بلوڅ مشر نواب خیربخش مرای تیر ورځ د زرګونه بلوڅانو په موجودګۍ کې د کوټې په نیو کاهان مري سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د پلویانو ښځو او سړیو د آزاد بلوچستان ناری وهلې. د راتلونکي مالي کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ یا بودیجه سبا صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په دې لړ کې د خزاني صوبایي وزیر سراج الحق تیر ورځ د پختونخوا د سوداګرانو په خونه کې له صنعتکارانو او کاروباریانو سره ولیدل. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنې به هم د لومړي پړاو په څیر بریالی ترسره شي. نوموړي پرون مازیګر له ولسمشر حامد کرزي سره پر ټلیفون خبرې وکړې. افغان امنیتی چارواکي د ولسمشرۍ د دویم پړاو په سبانیو ټاکنو کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په اطمینان رائے ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیگا مشال راډیو ته ویل د دوی امنیتی پلانونه به یو ځل بیا د وسلوالو د امنیت خرابولو هڅې شنډې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د عراق په اړه خبرې شوې دي چې پکې اسلام پالو وسلوالو یو شمېر ښارونه او سیمې نیولې دي. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو ویلو په موسل او نورو هغو سیمو کې چې دوی نیولې دي د شریعت عملي کول پیلوي. او هندي پولیس وایي د هیواد په شمالي ولایت اتر پردیش کې د جنسي تیري او اعدام د پیښو د لړۍ لټنې کوي. اوسم ارزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي امریکې په شمالي وزیرستان کې یو وار بیا د ډرون بریدونو سلسله شروع کړه او هغه بل شپې ډرون حملې وکړې چې پکې د سلور ازبکو او د دو پنجابیانو طالبانو په شمول شپاړس کسان ووژلې شو. د ادارې په وینا چې د روسیو کې دا ګڼل کېدل چې کله هم پاکستان د امن لپاره کوششونه شروع کړي نو امریکا ډرون حملې وکړي او دارنګ دغه کوششونه سرته ونه رسي او هم په دی وجه طالبانو هم دا غوښتنه کې خودا چې ډرون بریدونه دی بند کړي او حکومت هم دا غوښتل چې ډرون بریدونه دامن کوششونو لپاره زیانمن دي. او دې لړکی پاکستان امریکا ته سو سو زله وی چې ډرون بریدونه دی نه کوي. د کوم یوستو چې اوباما انتظامی د شپږو میاشتو لپاره ډرون بریدونه بند کړه. ادارې زیاتوي چې د ډرون بریدونه بندېدونه دا امیدونه پیدا شول چې اوس په مذاکرات کامیاب او امن پزیشی. خو طالبانو د مذاکراتو دوران د خپل خوا د جنگبندی اعلان وکړو او بیا یې هم خپل جنگبندی ختم کړه او په سکیورټی فورسز یې یک طرفه حمله شروع کړې. په کومه چې سکیورټی ادارې هم په جواب کولو مجبور شو او دارنګ صورتحال ډیر زیات کړکېچن شو. اداریا اخیری کې وای په داسې صورتحال کې د ولسترګي حکومت اړخته دي چې هغه د ترخګری د ختمون او د امن لپاره سې اقدامات کوي. بل پلو جنگ اخبار خپل اداریه کې وای چې د شورو پورس قومي اسمبلی ته د خطاب دوران د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار د خوشحالي زیره وورولو چې نړیوال بانک داسو ډیم د پاره 580 میلیون ډالر منزور کړل او دا شند باشا ډیم د پاره هم د زمکه اغستو کار روان دی. اداریه مخکلي کې چې د کې شک نشته ډیمونه د پاکستان اهم ضرورت دی چې ور سره به یو طرف ته د بجلی مسله حل شي نو بل طرف ته بور سره زمکه هم خړوب شي. خو د بازي ماهرونو خیال دی چې د ډیمونو جوړولو لړکی باید د چین او د هندستان ماډل هم وکتل شي ځکه چې دا د هغوی قومي منسوبې دي او د دې کې هیڅ یو غیر ملکی سرمایه‌کاری نشته ځکه چې په ګواتیمالا او ارجنټاین کې د عالمی بانک په مرسته شروع شوو منسوبو کې لانجې روانې دي.
او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره خپل هندي سیال ته د مننې لیک استولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکېدو هیله پیدا کړې دي. بل پلو برتانوي ورځپاڼې ټلګراف د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د دویم پړاو په اړه د یوې داسې نظر پوښتنې نتیجې خپرې کړې دي چې پکې اقتصاد پوه ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ډاکټر عبدالله عبدالله په سیالۍ کې بریالی نوماند ښودل شوی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا هند سره د اړیکو خکولو موضوع راغستې ده او لیکي چې د ښاغلي شریف لخوا د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي ته خط لیکل د دوو ایټمی وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ د خیر سګالۍ جذبه څرګندوي. دغه خط کې نواز شریف هیله څرګنده کړې چې په مستقبل کې که دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد کار وکړي نو د دواړو هیوادونو د غریب ولس ژوند ښه کېدای شي او یو روښانه راتلونکي سره مخ کېدی. ورسپانه دیاتوی چې وزیر اعظم شریف دغه د خیر سګالۍ خط پس له هغې لیکلی چې تیره میاشت د هند د نوي وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي د حلف برداری په تقریب کې د هغه په بلنه برخه واخیسته. د څېړونکو په نظر د نواز شریف لخوا د اړیکو ښه کولو دې هڅو د دغو دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې یو وارې بیا د هغو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د ګرم جوشۍ امید پیدا کړی دی چې د 1947 کال نه یې درې جنګونه هم کړي دي. ورسپانه د ځینې هندي چارواکو له قوله وایي چې تیره میاشت د حلف برداری د تقریب نه پس یو مختصر ملاقات کې وزیر اعظم نریندر مودي نواز شریف ته دا خبره روښانه کړې وه چې پاکستان له پکار دي چې وسلوال د ګاونډي هیوادونو پر ضد خپلې خبرې کارولو نه منع کړي. د ورسپانې په خبره د نریندر مودي لخوا نواز شریف ته د ترهګرۍ په اړه دومره په ډاګه د دریځ څرګندونې د هغه لپاره په پاکستان کې په سیاسي توګه ډېره د شرمندګۍ خبره وه. بلخوا د برتانیې نه خبرېدونکي ډیلی ټلیګراف لیکي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د دویم پړاو په اړه یوه تازه نظر پوښتنه کې راغلی دي چې د عبدالله عبدالله په مقابله کې د نړیوال بانک پخوانی کارکوونکی او اقتصاد پوه اشرف غنی به یو غیر متوقع ګټونکی امیدوار وي. په تیرو ټاکنو کې اشرف غنی د اچول شو ووټونو څخه د پاسه 1.5% اغیستی وو او عبدالله عبدالله څخه د پاسه 3.5% ترلاسه کړی وو. خو په دې تازه نظر پوښتنه کې راغلی دي چې د افغان ولس یو کم 50% خلکو د اشرف غنی او 20% د عبدالله عبدالله ملاتړ کړی دی. خو د ورسپانې په خبره د عبدالله عبدالله د انتخابي کمپاین غړو د دغې نظر پوښتنې نتیجې رد کړي دي. لیدي چې ټاکنو نه مخکې هم دغه ډول یوې نظر پوښتنې اشرف غنی ګټندویا امیدوار بللی وو خو د ټاکنو نتیجو وښودله چې د هغوی نظر پوښتنه په حقیقت مبنی نه وه. د دغو ټاکنو دویم پړاو به د خالی په ورځ ترسره کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د فرانسې خبری اژانس په یو رپورټ کې لیکي امریکا پر داسې وخت د هوایی بریدونو په اړه غور کوي چې په عراق کې وسلوال د پلازمینې بغداد پر لوري خوځیږي. په رپورټ کې راغلي وسلوالو په عراق کې یو شمیر مهمې سیمې نیولې دي. موریوال کاکړ د دې رپورټ له مهمو برخو سره.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي په عراق کې وسلوال د سیمو په نیولو بوخت دي او د تکریت نومي ښار تر نیولو وروسته د بغداد پر لور روان دي. د اسلامیک سټیټ آف عراق او سوریا نومي ډلې د سه شنبې په ورځ د موسل ښار ونیو او له هغه وروسته د عراق په شمال او شمال منځنۍ سیمو کې ډېرې علاقې نیولې دي. ریپورت لیکي چې د وسلوالو لخوا په نیول سوو سیمو کې د پخواني ولسمشر صدام حسین پلارنۍ ټاټوبی تکریت هم شامل دی. د یادې وسلوالې ډلې ویاند ابو محمد العدنانی ویلي چې دوی به جګړې ته دوام ورکړي او د ده په وینا بغداد او کربلا به هم ونیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې اړه یو بیړنۍ غونډه رابللې چې په عراق کې د مخ پر خرابېدو حالت جاج واخلي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی له عراق سره پر یو شمیر پوځي مرستو غور کوي چې په هغه کې د بېپیلوټ الوتکو بریدونه هم شامل دي. ریپورت لیکي چې که امریکا په عراق کې د افغانستان او پاکستان غوندې د بېپیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړه نو دا به 2011 کال وروسته یو ځل بیا په دې هیواد کې د امریکا ښکېلتیا وي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې جین ساکي ویلي چې امریکا له عراق حکومت او له ټولو عراقي مشرانو سره د دې لپاره کار کولو ته ژمنه ده چې د اسلامیک سټیټ آف عراق نومي وسلوالې ډلې په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. جین ساکي ویلي امریکا د اسلامیک سټیټ آف عراق نومي وسلوالې ډلې لخوا د سو بریدونو په کلک غندنه کوي او له عراق سره ولاړه ده. اژانس لیکي چې اوس مهال د امریکا د پلان نسته چې عراق ته پوځیان ولیږي چیرې چې په جګړه کې 4500 امریکایي عسکر وژل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د عراق تر شا ودرېږي او باید ترهګرۍ ته دا اجازه ورنکړل سي چې په عراق کې د جمهوریت ځای ونیسي. بل پلو د اسلامیک سټیټ آف عراق نومي د وسلوالې ډلې ویلي چې دوی به د بریدونو درولو پر ځای خپل یرغل ته دوام ورکړي.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی یوروشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دی پارمانونو پوهیده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
پاکستان او بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ورکړي
د پښتون قوم د خوشقسمتی و چې د بچا خان بابا اسی یو شخصیت ورکړي
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
اتلان خبر خبرونه خو بدرته ورسته خبرو په دغه خبرونه کې درته لک سات ورسته تر دوو رپورټونو ورسته روخانه مستقبل خبرونه در خبرو وست دوه رپورټونه د ننګرهار د امنیتی ادارو مسؤلینو تیر ورسته تر غرمې ورسته په یو خبري غونډه کې ډاټ سرګند کړ چې د ټاکنو د دویم پړاو امنیتی تدابیر یې د لومړي پړاو پرتلا ښه تنظیم کړی دي د دوی په خبره خلک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې نومان ته د رای ورکولو لپاره د رای ورکونې مراکزو ته ولاړ شي په دې اړه نور معلومات له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال د ننګرهار د ملي امنیت مسول د ملي اردو نظم عامه ملي پولیسو او سرحدي پولیسو مسولینو ګډون کړی وو او د دویم پړاو د ټاکنو په بهیر کې د امنیتی تدابیرو په اړه خبري وکړي په ننګرهار کې د 201 سیلاب قل اردو د سلورمې پلې لیبا قماندان جنرال دادن لونګ خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ګډي امنیتی امغګۍ له عمله به په ټولو هغو مرکزونو کې چې خلک به پکې رای اچوي امنیت ټینګ ساتي نوموړي وویل
ملي امنیتي ځواکونه چې په ننګرهار کې میشتي په یوې ښې ګډ امغګۍ سره یو ښه امنیتي تدابیري پلان جوړ کړی ده د هغه د تطبیقولو په خاطر باندې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې چیرته چې څومره د ټاکنو د رای اچونو مرکزونه دي د هغو امنیت
د افغانستان په ختیځ کې د 301 سرحدي لیوا سرپرست قماندان جنرال محمد ایوب حسین خیل په خپلو خبرو کې وویل چې سرحدي ځواکونه به هیچا ته اجازه ورنکړي چې ټاکنیز بهیر ګډوډ کړي
د 301 سرحدي ځواکونو ټول منصوبین ښه عالی مورال لري ښه تجهیز شوی دی تعلیم او تربیه لیدلې ده زه یو ځل بیا تاسو ډاډ درکوم چې سرحدي پولیس به په دویم پړاو کې هم د اول پړاو په شان دښمنانو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دویم پړاو د انتخاباتو وضع مختل کړي
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په یو شمیر ولسوالیو کې ځینې زورواکانو د ټاکنو د خپلواک کمیسون کارکوونکي ګواښلي چې د هغوی په خوښه به کار کوي وویل
هر هغه څوک چې د چا په ګټه خلک دې ته هڅوي هغه به دستګیریږي که دا په درې نور کې وي که دا په هرې ولسوالۍ کې وي هر هغه چا چې چا ته ګواښ کړی وو یا زورور یا چارواکی وو تېره ورځ مې هم د ګوشتې هم د کوز کونړ هم د درې نور قوماندانانو ته هدایت ورکړی وو نیکه داسې څوک چې هغه د کمیسیون د انتخاباتو کارکوونکي یا نور خلک دې ته مجبوروي چې د دوی په خوښه کار ترسره کړي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي
د ننګرهار امنیتی ادارو چارواکي وایي چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې په ننګرهار کې ټول 303 مرکزونو کې رای اچول شوی وي چې د دویم پړاو لپاره یې 10 مرکزونه نور هم زیات کړي او ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په آرامه فضا کې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او خپل رایه د خپلې خوښې نومان ته ورکړي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
فارن پالیسی مجله لیکلی د امریکای ولسمشر باراک اوباما دا بیان چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه ساتي افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه له بې باورۍ سره مخامخ کړي دي په لیکنه کې راغلي که راتلونکی افغان حکومت نړیوال ملاتړ ونه لري نو ښایي د افغانستان ګاونډیان په هغه هیواد کې لاسوهنو ته دوام ورکړي فارن پالیسی مجله لیکي د مې پر 28 نیټه امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې دی به د 2014 زیږیز کال تر پایه له افغانستان خپل شاوخوا ټول سرتیري وباسي. که څه هم دا اعلان په ابتدایي ډول د امریکایانو لپاره و چې غواړي نور یې سرتیري کور ته ستانه شي، خو په افغانستان کې ولس او سیاسي مشرانو له دې اعلان مثبته اشاره وانخیسته. افغانانو غوښتل چې تر 2014 زیږیز کال وروسته د امریکا ښکاره ژمنتیا وویني. په لیکنه کې راغلي د اوباما حکومت ښایي هیله ولري چې د هغه دا اعلان د افغانستان پر ادارو د باور په معنا وي. خو د افغانستان د پارلمان غړی فوزیه کوفی وایي دا اعلان د دوی د یوازې پرېښودو په معنا دی، په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره. د دې په وینا کله چې اوباما دا وایي چې نور د دې یوې لسیزې جګړې پاڼه اړول پکار دي، نو افغانان په دې معنی اخلي چې دوی د 1990 زیږیز لسیزې ته ستانه شي. د دې په وینا هغه وخت نړۍ د دې خبرې هیڅ پروا نه کوله چې په افغانستان کې څه پیښیږي. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته د ژمنتیا په سترګه لیدل کېږي. د امریکا د سولې څېړنیز مرکز یو رپورټ ښیي چې کله افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د دوه اړخیزه تړون له لاسلیکه انکار وکړ، نو تر هغې وروسته په افغانستان کې خلکو د پیسو لګولو لوی پلانونه وځنډول. ځنو زده کوونکو د پیسو بچت لپاره پوهنتونونه پرېښودل، ځنو د خپل بانک له کارډونو پیسې استعمالول پرېښودل. د رپورټ تر مخه ځنو خلکو د بچت او زیاتو پیسو ترلاسه کولو هغو طریقو ته لاس واچاوه چې ناقانونه دي، لکه ځنو کسانو چې له لویو نړیوالو سازمانونو سره یې کار کاوه له زرګونه ډالرو سره وتښتېدل. اداري فساد زیات شو او د افغانستان د حکومت کلنۍ ګټه له هدفه 11% ښکته شوه. له دې سره سره په ډېرو سیمو کې د کوکنارو کښت زیات شو. په لیکنه کې راغلي د اوباما له اعلان سره ښایي دا ډول بې باوري نوره زیاته شي. فارن پالیسی مجله لیکي که راتلونکی افغان ولسمشر نړیوال ملاتړ ونه لري، نو د افغانستان ګاونډي هیوادونه ښایي خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي. له دې سره سره وسلوال طالبان هم ښایي نوی حکومت کار کولو ته پرېنږدي. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ریاست او حکومت دوام له مسلسل نړیوال ملاتړ سره تړلی دی. په افغانستان کې د انتقال د دورې بریا د امریکا حکومت له اشارو سره تړلې ده. فارن پالیسی مجله زیاتوي ټولو ته معلومه ده چې په 1990 زیږیز لسیزې کې د ډاکټر نجیب الله حکومت د سرتیرو تر وتلو وروسته فعاله و، خو حکومت هغه وخت ناکامه شو چې شوروي اتحاد ړنګ شو او روسیه نور له افغانستان سره مرستې نشوي کولای.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس هم اوریدونکو نیز خبرونې روښانه مستقبل وخت شو دی. دا ځل په پاکستان کې د امریکا د نړیوالې پرمختګ ادارې یو ایس ای ډی لخوا د استادانو د روزنې پروګرام په اړه معلومات درکو. خپرونه منور شاه جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې په موجوده ترقی یافته دور کې دنیا د یو کلی په مثال ده. دا راز هر هیواد یې د یو کور په څیر دی. دې کلی کې چې څوک ژوند کوي نو ځینې ذمهواري او حقونه لري. دغه ذمهواري ډېرې واضحه او ښکاره دي او پکې تر هر څه مهم دا دی چې د کلی نورو خلکو کورونو ته به هیڅ ډول زیان نه رسوي. بلخوا د کلی په هر کور چې څه تکلیف او ازمیښت راځي نو پکې ټول کلی د خپل وس مناسب مرسته کوي. په دې تناظر کې که د پاکستان حالاتو ته وکتل شي نو ځینې نړیوالې ذمهواري داسې دي چې عام خلک پرې نه پوهیږي، خو حکومت د هغه ذمهواریو پوره کولو هڅه کوي او عام خلک پرې نیوکې کوي. بیا د یو ذمهوار ملک په حیثیت د پاکستان سره د دنیا بیلابیل هیوادونه وخت په وخت مرسته کوي چې پکې تر ټولو ډیره برخه امریکا چوي. د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یو ایس ایډ د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر پاکستان کې په یو شمېر منصوبو پیسې خرج کوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې پاکستان لپاره د یو ایس ایډ د ځینې تعلیمي منصوبو حال درکوو. د یادې ادارې یو چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې ماسٹر زوکی جی په ایجوکیشن کې جی ٹیچر ایجوکیشن پروگرام دی ته وای جی د دې نوم دی جی او دی به سر د دې خلکو چې کوم ریډینګ هابټس چې خشي مدایو بیسیکلی دا استادان چې کوم بهر ملک ته تلل غواړي او دی کې ایڈوانس سټڈی سکول غواړي به دی لکه دی ایریاز کې نو هغه به مونږ یې لیږو. لکه د دې خپل یو پروسیس دی، د دې یو طریقه ده، د دې یو درې دی ڈفرنٹ لکه دریجو کی بدی اسکریننگ کی گی او بیا کې چې سیم انوالو ده د کی بلا شي خلک انوالو دي نو دین هم مونږ بیا لکه چې کم مریټ باندې چې کم کسان ته د پاسه سلويخ کسان مونږ سلیکټ کو کنه جنو ای باندې مونږ د سکالرشپ کوو
نو موږ وايي دوی زیاتره په ټریننګ یا تربیتی پروګرامونو توجه ورکوي
مونږ پروجیکټ زیاتره ټریننګ سره ریلیټ دی جی ډیفرنٹ ټریننګونه دي زمونږه سر ټریننګونه پاکستان کې دي دا بیرون ملک کی دی اور سر ٹریننگ کی آغا مونگ ڈفرنٹ طریقوں سرا آگے تک کسان داغے نامینیشن کی گی اور آغا بیا حل تلیک لے کی گی جی بے سر بیا زمونگ اسکالرشپ پروگرام دے جی ای کی مونگا دفاتا معشومان دی جی تقریباً درے اتیا معشومان دی دفاتا آغا دا پیخور پر ڈفرنٹ کالجوں کے پیخور شو سیفت آباد کی دی سے ٹیکسلا کی دی ڈفرنٹ کالجوں کے یہی سبقوں ہوئی اور دا معشومان تقریباً 2007 نا چکل دی اوم جماعت کیو ان پر ڈفرنٹ پروجیکٹوں کی دی پر اسکالرشپ بنا سبق وے لے جی اور اس اگئی پر کالجوں کی دی جی اور انشاءاللہ چھ ترسو ہی دو لسم پوری تا اسکالرشپ پوشتا اور آگے نا پس انشاءاللہ گورو بیا مخ کی سنگا طریقے کار وزا کی گنا کا بکی کی دی
محمد ریاض وای په هر کورس او تربیتی پروگرام کې دوی د خزو او ورستپاتې سیمو د خلکو د برخې پاملرنه کړې ده
زموږ پروگرام نیم په نیمه باندې سړی او زنانه زموږ کوشش دی چې په یو ټریننګ کې کم از کم لکه اوس چې لس کسان دي نو چې 15 پکې زنانه یو ځا باقي زموږ نصیب دی چې 15 زنانه اپلای کوي او کنه کوي خو زموږ چې کم گول دی چې کم زموږ ابجیکټیو دی چې لکه 50% فیمل پارٹیسپیشن بھی جی ددی اسکالرشپ کی مونگا تقسیم نہ سکڑے چی سلی رش بسڑی ہوئی سلی رش بزن آنا ہی جی خواب ڈفرنٹ علاقوں نہ بھائی اور آئی کی وہ بیا فاٹا کے پی بلوچستان نوردرن ایریا سفوکیت پر کو لکھی گئی جی
نوموړی وای که څه هم امریکا کې د اعلی زده کړو لپاره دغه هیواد پاکستانی ځوانانو ته د نورو پروګرامونو د لارې مقور کوي خو یو ویسایډ هم د خپل بجټ نه یو شمیر پښتانه ځوانان امریکا ته د اعلی تعلیم لپاره استوي
د سره زمونږ یو پی ایچ ڈی پروگرام روان دی جی چې کوم امریکا په ډیفرنٹ یونیورسٹیانو کې تقریبا 34 کسان هلته سبق وای جی په ډیفرنٹ یونیورسٹو کې اور آگے کی زیاد پختانہ دی جی لگا نیمائی نہ زیاد آئی کی پختانہ دی جی کی پی او فاٹان آگے تعلق لری جی
محمد ریاض وای دوی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د عام خلکو لپاره د دوی د پیشه مطابق لنډمهاله کورسونه هم ورکوي چې پکې د زمیدارو لپاره کورس د یادونې وړ دی
بیا زمونږ جی ډیفرنٹ مطلب ٹریننگ زی چې کم مونږ ته یو ایس ایڈ کې تازه نومینیشنز کیږي جی او هغه د مونږ ډیفرنٹ ملکونو ته لیږو هغه د یوې هفتې یا د درې ورځې یا د پنځه ورځې یا د لس ورځو ډیفرنٹ ٹریننگونه جی اور اگر یہ خاص موضوع باندھی بھی فارمنگ باندھی بھی حلال میٹ باندھی بھی ڈفرنٹ چکسر لگا گئی کنٹرول فارمنگ باندھی بھی آگے تمنگ بھی آگا جی کسان لیگو تگئی لگا سونا چیتا آگے معنی خرچہ راضی اگر پروجیکٹ چلی اگر ٹریننگ ہو کی
محمد ریاض پاکستان کے دا یو ایس ایڈ دا تعلیم پسانگا کے دا یو شمیر تعلیمی منصوبوں مشری کبھی وائی دا دے ٹولو پروجیکٹوں معلومات دا یو ایس ایڈ پا وے پانا ترلاس کے دلے شی او دا چی دوی زیادتر پروگرامونا دا غیر حکومتی ادارو یا انجیوگانو پا ذریعہ تر سرکوی چی دا یو ایس ایڈ دا سارن لاندے کار کبھی د روښانه مستقبل په پروګرام کې مو د یو ایس ایډ د یوې بلې تعلیمي منصوبې د مشر سره هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پس به یې تفصیل واوري د مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام ته غوږیږئ که څه هم د کمپیوټر او انټرنیټ له وجې دنیا په دې وروستیو 16 لسیزو کې ډېره ترقي وکړه خو ماهرین وای چې نن سبا دور خلک د کتاب لوستلو یا د مطالعې د عادت نه لري کړی دي چې په نتیجه کې یې بیداری سیوا کیږي خو د علم خورېدلو په لړ کې مشکلات زیات شوي دي دې ته په کتو سره خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د کتاب د مطالعې سره د ماشومانو شوق او عادت جوړولو لپاره یو ایس ایډ یو ځانګړی پروګرام شروع کړی دی د دې پروګرام مشر عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل دې منصوبې ته پاکستان ریډینګ پروجیکټ نوم ورکړی شوی دی
پاکستان ریډینګ پروجیکټ چې دی د پروسه کال په ستمبر کې شروع شوی دی دا د 15 کال پروګرام دی په پورا پاکستان کې دے تا خاص اہمیت ورکڑی کی گی لگیا دی جی دا کی پی او دا فاٹا دا پارا کہ التا دا معشومانو دا ریڈنگ ہیبٹ سی ڈی اسپیسیفکلی پا آگے کی امپروومنٹ راشی پاکستان کے اس پورے کافی ایجوکیشن پروجیکٹس غلی دی خود دے زمین دا پروجیکٹ خاصیت دا دی جی چمگا اسپیسیفکلی ریڈنگ کلچر مانے کار کو منگ جی دا ویلو اور دا ریڈنگ کلچر ڈیولپول وارڈ جی دا معشومانو جی نو داغے ڈفرنٹ طریقے بھی سمجھا چکم مانے بمنگا پڑے پنجو کالو کے پڑے کے کافی بہتری راولی جگی چھے دا معشومان دا ریڈنگ دا ہابٹ سری دا زیاد خوش
نمولی نمو پختل دا منصوبہ دوی سڈول عملی کوی
سر عملی کار دا سے دے چھے دے پروگرام دری اسی دی جی داغے کے یو دا ٹریننگ ہی سدھ جی یو پکے دا گرانٹ ہی سدھا اور یو ہی سچے دا پکے اغر دا غدے اویرنس کمپینز دی جی زمنگا طریقہ کار دا دے جی چھے منگ دا حکومت چھے دے کم دا خیف پختونخوا او دا فاٹے دا دوانو سر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سی دی دائی سر منگا دیر کلوس مرست کیوں لگیا ہے چھے دا غی پتاون باندے منگ دا خپل پروگرام چھے دے بے معشومانو تا ورو رسے ہوئی دا غب دائی چھے سونا سکولینا چھے کم دی زیاد تر فاٹے کے او پا کی پی کے دوانو کے نو دا آغی نے بمونگا ٹیچران لو جی او آغی بمونگا ٹرین کو زمونگا ڈیفرنٹ موڈیولز مونگا ڈیولپ کری دی آغا تقریباً اتلس موڈیولز دی او دا اتلس موڈیولز چھے دے پر اروان اتلس و میکس کے بعد دے ٹیچرانو تا خوستلی کی گی او دا ٹیچران چکل انشاءاللہ ٹرین شی جی نو دی بابن دت کر ٹیکنیکس چھے بیا دی بیا واپس پل سکنون تلات شی او خپلو معشومانو تا چھے دے آغی بانے بائی تا سبق خی جی
دا چې په ماشومانو کې بعد کتاب د لستلو یا مطالعې عادت څنګه پیدا کیږي او ماشومان به څه مطالعه کوي عبدالباسط وای د لپاره به اول ترجی نصاب ته ورکول کیږي او د هغې نه پس به کوشش کوي چې د پښتنو لیکوالانو لیکل شوي د دې وطن د تاریخ او روایاتو په اړه لیکل شوي کیسې افسانې او شاعري هم ولولي
مونږ خو جی د دې په نصاب کې کم کتابونه دي موسلي په هغه باندې باندې کار کیږي داغے بہتر طریقہ کار چکم دے دا خوزدلو آغا منگ دی دخائیو خدا دے سر سر با منگ دا ام دغت کو انکریج کو را ما شمان چے آغی دا دے ریڈنگ طرف تا واپس راشی سنگا چھتا اس پتہ دے جی اس ٹی وی راغلے دے کمپیوٹر دے انٹرنیٹ دے نور شیزن دی نو ما شمان چکم دی دا کتاب نا لگیا دی لری کی گی زمون دا مقصد دا دے چھتا ما شم واپس کتاب تراشی واپس دا ریڈنگ آغا ہیبٹس ڈیولپ کی واپس آغا کلچر تراشی کم چھ با مخ کے او زمانہ چھ او داغے ڈفرنٹ طریقے دی دا بنگ انکریج کو ڈفرنٹ طریقوں باندھے پر ڈفرنٹ ایونٹس باندھے چپا کم کے بدا معشومان راضی آئی بس اسٹوریز ہوئی داغی ب ریڈنگ ڈیز جوڑی گی ریڈنگ ایونٹس ہوئی بیا چکم لوکل آتھرز دی آگی بنگ انکریج کو چاہیے پخپل جب کے لگیا دی دا چوکی نکل گئی چاہیے پخپل جب کے رخپل علاقے اسپیسیفک اسٹوریاں نہیں لکھی اگم کا پروموٹ کروں اگر بیا معشومان تلاڑ شو اور اگر بیا معشومان تو رسی
عبدالباسط وای یو ایس ایڈ په ماشومانو کې د کتاب لستلو د عادت پیدا کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د تعلیم د څانګې سره همکاري کوي شخصي یا پرایویټ سکولونه د دې پروګرام نه څنګه ګټه پورته کولی شي نوموړي وویل
د دې رابطې جی د دې خو طریقې کار دی چې زموږ ویب سایټ هم شته د پاکستان ریډنګ پروجیکټ کوم دی او وار په وار چې کم څنګه پروګرامونه لانچ کوو نو هغه په اخبار کې د هغې پوره اشتہار ورکړی کیږي په پاکستان کې جسونه میجر اخبارونه دي پای کې زموږ کافی غټ غټ ایډز راځي کوم څه نوې څه پروګرام لانچ کوو یا څه کوو نو په هغه طریقه باندې موږ د عوامو ته د هغې را میسج ور رسوو چې دا پروګرام شروع کیږي که څوک پکې انټرسټ لري څوک پکې مرسته کول غواړي نو هغه لږ لپاره اوپن دی
دا وو د پرمختګ لپاره د امریکا د نړیوالې ادارې یو ایس ایډ د یوې تعلیمي منصوبې بشر عبدالباسط چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ماشومانو کې د کتاب لستلو عادت سیوا کولو لپاره کار کوي ماهرین دا نظر لري چې که څه هم کمپیوټر او انټرنیټ یو ډیر لوی ایجاد او سهولت دی خو د دې سره د کتاب اهمیت کم شوی نه دی او په پرمختللي هیوادونو کې اوس هم کتاب د علم لویه سرچینه منل کیږي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمېرې یو وار بیا تاسو ته په انګریزي کې تکراروم 00420221124121 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې،